په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د بی پولی خبر اعلان ټولنې په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د سیمه ییز ژمن راډیو بندول غندلی او د مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللی دی. د ټولنې نن پر ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې ژمن راډیو د طالبانو چارواکو لخوا د موسیقۍ د غږولو په تور تړل شوی او له هغوی غواړي چې دې راډیو ته ژر تر ژره د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تیر ورځ خبر اعلان ټولنې ویلي چې د ژمن راډیو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خبرونو په بیکګراوند کې د موسیقۍ خبرولو له امله تړل شوې ده. د دې مرکز د خبر پاڼې له مخې په دې وروستیو کې د خوست ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اطلاعات او کلتور ریاست، د طالبانو د امنیت او استخبارات ریاست د موسیقۍ او اعلاناتو پر نشراتو بندیز لګولی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ د ایران په ری ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبري اژانس پرون وویل چې دغې زده کوونکې د یکشنبې په ورځ د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله چې له سخت رواني فشار لاندې و بل ځان وژلې. د تهران د پوهنې چارواکو د دې افغان زده کوونکي مړینې تایید کړې، خو د هغې د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې او هم د پوهنتون دروازې د هغوی پر مخ بندې کړي. دا د دې سبب شوي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې ایران او پاکستان ته کډوال شوي بیا په دې هېوادونو کې د حکومتونو له ناسم چلند، د زده کړو، کار او روغتیا په برخه کې اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. د ازبکستان په قاوخان ښار کې یوې محکمې له تروریزم سره په تړاو د ترسره شوو جرمونو په خاطر 12 کسانو ته د 6 او 12 کلونو ترمنځ د زندان سزاوې ورکړې دي. دغه کسان د تروریزم د مالي تامین، د نظام د بدلون، د دسیسو او عمومي امنیت د ګواښونکو موادو د لرلو په تور محکوم شوي دي. د ازبکستان د امنیت دولتي ادارې نن پنجشنبې اعلان وکړ چې دغه کسان تورن شوي چې د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ د ټولنیزو چارو په نوم د سیمې په رستورانتونو کې په هغو منظمو غونډو کې د شنبې ماښامنیو په نوم یادېدې ګډون کړی، په کومو کې چې بحثونه د افراطي ایدیالوژۍ په خپراوي، جهاد او د یو اسلامي دولت په رامنځته کولو متمرکز و. د قضیه له مذهبي افراطه سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه په قوقن کې چې په فرغانه دره کې پروت، له قومي پلوه متنوع او له تاریخي پلوه بې ثباته دی، د ازبکستان د حکومت د هڅو یوه برخه ده. په سیمه کې د کورنیو او نړیوالو ډلو فعال حضور د سیمې د بې ثباتۍ او د افراطي ایدیالوژۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د کرملین وایي، دیمیتری پیسکوف وایي دا ادعا نشي ردولی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونه شي. نوموړي دغه څرګندونې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغسې یوې اړیکې احتمال شته وکړي. هغه زیاته کړه چې ډونالد ترامپ ویلي چې دی به د لوړې له مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې دا د هغې خبرې دي. د پیسکوف څرګندونې د ترامپ هغو مخکنیو څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي و د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو مخکې به له پوتین سره اړیکه ټینګه کړي. پیسکوف همدارنګه د هغو پوښتنو په اړه چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د روسیې چارواکو او د ترامپ د کمپاین د مسؤلینو ترمنځ رسمي تماس نیول شوی که نه، وویل چې نه، او زیاته کړه چې ولې باید دوی ورسره اړیکه ټینګه کړې وای. د کرملین ویان دغه را څرګنده کړه چې د روسیې حکومت هیڅ ډول مستقیمه اړیکه نه ده ټینګه کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د نومبر د 15 نیټې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې ترامپ وګټل، د امریکا او روسیې د اړیکو موضوع ته د نړیوالو پام زیات شوی دی. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی عیسی خیل د بنګلاديش په وړاندې له لومړۍ لوبې وروسته ویلي چې غواړي تر اتلانو جام یا چمپینز ټرافی وروسته 50 اورۍ یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي. محمد نبی پرون چهارشنبه د بنګلاديش د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپ وهنه کې 4 منډې وکړې او یو وکټ یې واخیست. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. محمد نبی تر دې دمه په 115 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 145 پاڼیو کې 3549 منډې کړې دي، 2 سلیزې او 19 سلیزې وهلې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر فعالانو په ایران کې د یوې افغان نجلۍ د ځان وژنې په اړه له ایراني چارواکو غوښتي چې دا پېښه وڅېړي.
آرزو مشکلات را که در مدرسی
آرزو ده هغو سنزو لعمل چی پا خوانزی که در لودی زنوژن او کرد.
ده کدوالی پا هرده ده امریکا ده منتخب ولسمشر دونالد ترامپ پالیسه و یوش میره هغ افغانان اندیخمن کردی چه امریکا تا ده تلو کیسونه لری.
ما کیس پیدو دی پیدا سخکاری که مون پلار که پات کیگو ما خواهش داره ده چه مون پا دوسیا که رسیدگی باید شوشی.
ترامپ ته د بریا د مبارکیو په اړه د پیغامونو په باب راپور سربیره په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د انتي پلورونکو د کاروبار وضعیت خراب شوی دی.
دا خو نو ډبلې چې هره کم غمه ایسته لاجوار، یخاک، پلوریت، زمرتان، یاکوت، هر شی ایسته.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام هم مخېره وي. خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په ایران کې د ارزو خبري په نوم یوې افغان نجلۍ ځان وژنه کړې. یو شمېر ایراني رسنیو ویلي چې ارزو د 14 کلنه وه د خپل ښوونځي د مسؤلینو لخوا د جبري پوښښ او له ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ تر فشار لاندې وه چې بالاخره یې په خپله ځان وژلی. د ارزو خپلوان وایي د ښوونځي د مسؤلینو ناوړه چلند هغه دې ته اړه کړې وه چې ځان وژنه وکړي. په عین حال کې ځینو ټولنیزو فعالانو د ارزو خاوري ځان وژنې ته غبرګون ښودلی او د ایران له حکومت او د هغې د ښوونځي له مسؤلینو یې غوښتي دي چې دا موضوع دا پېښه وڅېړي او هغه پوښتنې چې رامنځته شوي باید ځواب کړي.
د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ په پلازمینه تهران ریښار کې د خپل ښوونځي د چارواکو لخوا د جبري پوښښ او ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ له امله ځان وژنه کړې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس په یو راپور کې د تهران د ولسوالیو د ښوونې او روزنې ادارې له قوله ویلي چې دغې زده کوونکې د یکشنبې په ماښام د یوې استوګنیزې ودانۍ له 6 پوړ څخه ځان غورځولی او بیا یې په روغتون کې ساه ورکړې ده. دغې ادارې ویلي که څه هم تر اوسه د دې اقدام انګیزه او دقیق لامل نه دی روښانه، خو د ځینو ایراني رسنیو په وینا د کوثر په نوم ښوونځي مدیر ورته له ښوونځي د ایستلو ګواښ کړی و. له دې امله یې تشویش درلود او په دې کار یې لاس پورې کړ. د ارزو خاورې یوه نږدې خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې پر نوم نه ښودلو او غږ بدلولو ټینګار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي:
آرزو مشکلات را که در مدرسی
آرزو ده هغو سنزو لعمل چی پا خوانزی که در لودی زنواجن او کرد. تاسو خپو هیگه چی چوک لخپل خواهی زنواجن نکوی کلا چی دیوینجلی طولی هیلی او ارمانون ختم شی بیاد اقدام کوی. ایران اسلامی جمهوریت او ده حقید خوانزی چارواکی باید زواب وی او باید ده موضوع به زواب پتی نشی.
خود ایران رکنا خبری آژانس د ارزو خبری د پلار له قوله ویلی چې د پیښې په ورځ د ارزو د ښوونځي مسؤلینو له دوی سره اړیکه نیولې وه او خبر یې ورکړی و چې لور یې د ښوونځي د جامو پر ځای کاوبای پتلون اغوستی و. د هماغې ورځې په مازدیګر د ښوونځي مدیرې بیا اړیکه ونیوله او ویې ویل چې ارزو پرته له اجازې له ښوونځي وتلې ده، خو لږ وروسته د خپلې لور د مړینې خبر ورسره شریک شو چې په روغتون کې ساه ورکړې وه. د ارزو پلار یاد خبري آژانس سره د دې پېښې اصلي مسؤلین د ښوونځي مسؤلین بللي دي او ویلي دي چې دا لومړی ځل نه و، مخکې هم لور د ښوونځي د مسؤلینو له ناوړه چلند او نامهربانۍ سره مخ شوې وه. مهناز قنبري چې د کوثر ښوونځي مدیره ده او په ری ښار کې موقعیت لري، د ایران د ښځو حوزې خبریالې ته یې ویلي دي:
موږ اوس په دې اړه هېڅ پرېکړه نشو کولی، اجازه راکړئ چې عدلي ته راپور راشي.
د حجاب موضوع هیڅ مطرح نه و او هیڅ کوم ګواښ نه و. وروسته له دې چې د عدلي تب راپور ترلاسه کړو زه ستاسو په خدمت کې یم.
د ارزو ځان وژنې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. روح الله امین چې د بشر حقونو فعال دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي:
متاسفانه
موږ د حجاب او ازادۍ ډېر قربانیان درلودلي دي. موږ د منځنۍ آسیا په جغرافیه یا هر هغه هیواد کې چې اسلامي محدودیتونه پکې شته په تاسف سره ډېر قربانیان لیدلي دي.
به شکل قربانیان زیات را متاسفانه گرفتیم.
د پیښې په ایران او افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ځینې کارکوونکو په دې شبکو کې د افغان او ایرانی ښځو او نجونو حالت سره پرتله کړی او ویلي دي چې ارزو د جبري حجاب او د طالبانو لخوا پر نجونو د زده کړو له بندیز څخه تښتېدلې وه، خو په ایران کې د دې بندیز قرباني شوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بشري حقونو د څار سازمان له فرانسې غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د څلورو هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یوه سرخلاص لیک کې د فرانسې له نوي صدر اعظم څخه دا غوښتنه مطرح کړې او ویلي چې په دې کار سره د عدالت نړیوالې محکمې کې قانوني اقداماتو لپاره لاره هواریږي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداری ورکړ چې که د افغانستان د په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ښه نه شي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږوي. په عین حال کې یو شمېر ښځو د بشري حقونو د څار سازمان د دې غوښتنې هرکلی کړی، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا پر طالبانو د هیوادونو لخوا د فشارونو عملي کېدو ته چندان هیله منې نه دي. نور جزئیات بیا هم د عبید سپوږمۍ پر راپور کې.
د بشری حقونو د څار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشری حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د ځواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. دغو څلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت ښه نه شي، طالبان به ځواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدراعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هیدر بار چې د بشري حقونو د څار په اداره کې د ښځو څانګې مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړې بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
په همدې حال کې هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له قوانینو اغېزمنې شوې، پر طالبانو د نړیوالې ټولنې پر لا فشار ټینګار کوي. مسوده کوهستانی چې د کابل ښار اوسیدونکې ده، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د څار له هڅو هرکلی وکړ.
په خطر د نفس ګسرده حقوق بشر کې طرف افغانستان
د بشري حقوقو د پراخې سرغړونې په ځانګړي توګه د ښځو د سیستماتیک حذف له امله هیله لرم چې د بشري حقوقو د څار ابتکار او له اروپایي هیوادونو څخه غوښتنه وکولی شي د افغانستان د جنسیتي توپیر پیژندلو لپاره ښه تګلاره وي او هغوی په محاکمه کې ځواب ویلو ته راوبولي.
خو نظیفه جلالی چې د ښځو د حقونو فعاله ده، باور نه لري چې دا ډول فشارونه به عملي بڼه خپله کړي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه:
خواسته ها قبلا هم شده. البته ظاهرا اینا رد نمیکنن و میگن
در گفتنی مخکم شوی خوی ظاهرا دانه ردوی اوائی چی موگ بلاتر کبو زکا که داجمنی و نکری دوی خبلا تر پختن لانده رازی زکا دیری دا هیوادونا دا بشری اقونو دا کنوانسیون و غری دی خواسلی اندخنه دلتا دا چی دا هیوادونا دا افغانستان او دا افغانستان خزو او دا بشری اقونو دا پراخ سرغرونی پا اره خبل مسئولیت ندهی تر سر کردی او پا بش پراتوگه دا خزو اونجونو ملاتر نکوی
تردی که بشر در افغانستان ادا بکنن و زنان دختران به صورت کلی حمایت بکنن این کار انجام نمیتن.
دیادوانی ده چه دی افغانستان لپاره دی کانادا زنگری استازی دیوید اسپرول هم ویلی و چه تر اوسا طالبانو دی بشری حقونو په مسائلو که دی اصلاحاتو لپاره لنریوالو غختنو سره هیچ ډول تعمل ندهی کردی او دی نریوالو زواکمن اقدام ته ارتیا ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسیو یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو انکې سونه لري. دغه کډوال چې د تېر په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته درېیمو هېوادونو ته تللي دي. د ترامپ په مشرۍ د امریکا له نوې جوړېدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټکې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
له غیر قانوني لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحد ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تګ کیسونه لري اندېښمن کړي دي. د دوی اندېښنې چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درېمو هېوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحدو ایالتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15مه بریالی شو. عمر په پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تګ کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالډ ټرمپ بیانونو اندېښمن کړی. هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نه شي.
د امریکا ولسمشریزو وروستیو ټاکنو کې چې ډونالډ ټرمپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو دې په خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني ماجر به د امریکا هېواد څخه باسي. نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نه شي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال احمد جواد د ورته اندېښنې په شریکولو سره آزادي راډیو ته وویل.
جرمنی کې اوسېږم یو کال کې چې دلته یم. مخکې دغې نه په پاکستان کې وم. ما کیس پیدو دي زه امریکایانو سره کار مې وو. اوس داسې سرنوشت دلته یو داسې ښکاري کې مونږ په لاره کې پاتې کېږو. ما خواهش دغه دی چې مونږ په دوسیه کې رسیدګي باید وشي.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالډ ترامپ له ژمنو څخه وو. که څه هم ښاغلي ټرمپ په ځانګړي توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د کمپاین پر مهال یې تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته پرون چهارشنبه د نومبر 6مه په خپل بیان کې وویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. د یونان د پناه غوښتونکو د انجمن مشر او د اروپا په کمیسیون کې د کډوالۍ د چارو د کارپوهانو د کمیټې غړی یونس محمدی په دې باور دی چې ښایي ډونالډ ټرمپ امریکا ته د افغانانو د لیږد لړۍ ودروي. هغه په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
سیاستش د اقتبال افغانایی که
به هغوی پاره چی امریکا تا ده تک لپاره پا تمه دی ده ترامپ بریا دو احتمال در لودلی سی. یو ده کدوالو پاره ده ترامپ سیاستون او تکلاری سختی دی چی لهم دیه کبل ده بریا لی هم سو او دو هم احتمال دادی چی امریکا تا ده انتقال پروسه شفاف نوه. هغوی چی مستحق و نگی لیش دول سوی او هغا کسان چی مستحق نوه پا ده پروسه که انتقال سوی دی شای لهم دیه کبل ترامپ ده لری و درگی
پروسه را استاپ بزن.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو نور کارپوهان بیا وایي چې د کډوالۍ په اړه د ډونالډ ټرمپ تند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شعارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته د تګ لپاره د کډوالۍ د چارو د مخته وړلو لپاره د پاکستان په ګډون درېمو هېوادونو ته کډوال شول. هغوی وایي په دغه هیوادونو کې ډېره موده کېږي چې د کارونو د مخته وړلو په تمه دي او په دې موده کې د هر څه په پلورلو سره اوس له کړاوه ډک ژوند تېروي او د طالبانو له لورې د امنیتي ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته هم نشي ستنېدی. په دغو کسانو کې تر ډېره د پخوانیو امنیتي ځواکونو غړي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقونو فعالان شامل دي چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال یې د امریکا له اړوندو ادارو سره کار کړی دی.
په د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر بریا وروسته منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته د نړۍ او امریکا یو شمیر سیاستوالو د بریا مبارکي ورکړې ده. په دوی کې په انتخاباتو کې د هغه سیاله د ډیموکرات ګوند کاندیدا او د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس او د غرض د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن او پخوانی باراک اوباما هم شامل دي. جزئیات د حسین احمد زی پرپورت کې.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکی ډونالد ټرمپ د 2015 کال د جنوري په 6مه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د ټرمپ سیالي کاملا هاریس په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او پرونی ویل چې له ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړي او هغه ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده او په سولیز ډول د واک پر سپارلو ټینګار کړی دی. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې ولسمشر جو بایدن به په لنډ وخت کې له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري او د هغه له ټیم سره به د واک د سپارلو په تړاو خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمیر چارواکو او سیاستوالو هم له ټرمپ سره تلیفوني خبرې کړې دي او هغه ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نړۍ یو له هغو مشرانو څخه دی چې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړي او په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو مشرانو د تلیفوني مکالمې پر مهال موافقه کړې ده چې د اسرائیلو د امنیت لپاره کار وکړي او دوی د ایران د ګواښ په تړاو هم خبرې کړې دي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول هم له ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي او له هغه سره یې روسیې ته د شمالي کوریا د پوځیانو د لیږلو په اړه غږېدلی دی. د جنوبي کوریا ولسمشر پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې ډونالد ټرمپ لومړی کس و چې اوکراین ته د شمالي کوریا د پوځ سوال کېدو موضوع مطرح کړی. یون سوک یول زیاته کړه چې د شمالي کوریا د مداخلې کچې ته په پام به دوی هم د اوکراین ستراتیژي تدریجي تنظیم کړي او اوکراین ته د وسلو د ورکولو امکانات نه ردوي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې په خوی هم ډونالد ټرمپ استایل دی په یک سپانه یا په خوانی ټویټر کې له ډونالد ټرمپ سره تر ټلیفوني خبرو وروسته لیکلی دی چې ټرمپ د راتلونکي په اړه ستر پروګرامونه لري، خو ښاغلي اوربان د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا ستر پروګرامونه به څه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به لومړی د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل ته غوښ شو چې د سپورت تازه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی ساحل د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبي وروسته وویل غواړي تر چمپیونز ټرافي وروسته یو ورځنۍ سیالي پریږدي. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 6مه نیټه د روان لوبلړې په لومړۍ لوبه کې خوځلې چې په توپ وهنه کې څلور اتیا منډې وکړې او یو وکټ یې واخیسته. نوموړي چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګور به نه ډېر نه سره وګدو او ان شاء الله په وړاندې کې به چمپیونز ټرافي نه بعد د پامني سره غو.
قادری محمد نبی تر دې دمه په 115 پته نړیوالې ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استادولي کړې ده چې په 115 سلويخ پاڼو کې 3590 سلويخ منډې کړې دي، 2 سلیزي او 11 نیمه سلیزي وهلې دي. نه درش کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو لړډلې وازنې لوبغاړه ده چې دومره ډېری ورځنیو سیالیو کړې دي. هغه په 1950 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې توپ چونه کړې ده چې 1 اخستې دي. هغه درې ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یاد لوبو هم تقاوت اخستې ده. نوموړي له شلوریزو سیالیو سر د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوال شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړه مخکې په لومړۍ لیکه کې دی.
د نورستان برګمټال ولسوالۍ اړوند ګرمې چشمه یا توده چینه چې هر کال په سلګونو کسان ورته په سختو او غرنیو لارو په پښو مزلونه کوي، اوس د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته ورته سړک جوړیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي که سړک جوړ شي نو دوی او نور کسان چې دې ولایت ته ورځي او غواړي دا چینه وویني په اسانۍ سره به تګ راتګ وکولی شي. ځایي خلک په دې باور دي چې په دغه چینه کې که څوک ولامبي د هډوکو دردونه او په ځانګړي ډول روماتیزم یې اخه کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې تودې چینې او ورسره شاوخوا پرتو کلیو ته د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ 5 کیلومتره نوی سړک جوړوي. د ښاغلی احمد په وینا خلکو ته د سړک اسانتیاو چمتو کول سربیره به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شي. ځایي اوسیدونکي وایي ګرم چشمې ته د هیواد له بیلابیلو سیمو زیات هغه کسان ورځي چې څوک د روماتیزم او هډوکو دردونه لري. د دوی په وینا په یاد چینه کې لمبا سره یې دردونه ښه کېږي، خو چینې ته د سړک نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ وي. اوس چې تودی چینې ته سړک جوړیږي پرې خوشاله دی، وای له ډیرو مشکلاتو به خلاص شي. د برګمټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک هغه څوک چې مشکلات د زنګانه لري، تکلیف لري، د پښو یا درد یا د زنګانو د درد، خامخا مشکلات سره دي، نو هغه نشي تللی. یوازې هماغه آسونه به کرا کول خلک یو هغه مغره ده، ډېر مشکلاتو سره هماغه ځای ته رسېدل. که چېرته دغه سړک تر ګرم چشمې پورې جوړ شي نو انشاءالله خلک به په آسانۍ رفت آمد وکړي، هلته لاړ به شي.
خلک له سرپرست حکومت او مرستندویانو غواړي چې د تودې چینې دیوانه بابا او نورو سیمو ته دې سرکونه ورسوي څو د دوی شته ستونزې هواري او د ژوند په خوږو پوه شي. ګرم چشمه د نورستان ختیځ ولسوالۍ برګمټال د مرکز څخه شاوخوا 1 کیلومتر لري. د هندوکش په لوړو غرونو کې د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره نږدې موقعیت لري چې هر کال د وړي په څلور میاشتو کې تاندوي او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو ورته د هډوکو په دردونو وخته کسان ورځي. په کلامبي او د لمبا سره دردونه ښه کیږي، خو د سړک او هلته د اوسېدو د مناسبو ځایونو نشتوالي ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت مخ په خرابېدو دی. یو شمېر انټیک پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې کاروبار مهم ستونزې د بازار نشټوالی، بهرنیو سیلانیانو کمښت او د غراز د خلکو اقتصادي ستونزې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
حکومت باید شروع خلکو ته د کار زمینه برابر خلکو ته لار خلاص شروع خلک راځي آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیرېدو سره کندهار کې د زینتي او ښکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمېدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انتیک شانو یو پلورونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مسو لوښي، سپینزر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې ورستوي کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
داخلو ډبلې چې اره کم غمه است، لا جوار، یخ، پلوریت، زمرتان، یاقوت، هر شی است. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان دا د لاس کار په سوي دا ډېر وزي سپینو زور کې بیا هر شی است، نه دي چې هر شی وغواړي موږ ورته برابر وای شو. او ځنګړي ځای چې مو جوړ شي دا ډېر ښه خبر راځي.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک صنایعو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کمه کړې ده.
ارونه د فخواسه خو بيخه په 100% کې الوي نه دی پاته، 10% بازار دی وس بیا د جواهراتو کار چې دی د جواهرات صرف هغه خلک رانی چې شوقیان یې شوقیان اوس ګرد مفلس دی خواران پیسې نشته کاروبارونه سره کمزور شوله انو خارجان خو نسته یو خارجان نسته اوس بازار ته نه راځي بیا دا نور خارجان لکه د زمور داخلي خارجان په خوا دی راتله نه د امریکا او جرمنی او فرانسا او د خوا سره راتله خلک د زمور افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي اوس هغه بازارونه نسته نه هغه خلک شته
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ شي توجه ورته وشي نو بیا چې خارجان راشي حکومت بیا اهمیت نیولی دی به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي خپلې سوداوي بکې شی بوړي
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی انټیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي
د شپې نه نیمه بجې شوې د ازادي راډیو اوریدي برخه کې د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د بی پولي خبرالانو ټولنې په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د سیمه ییز ژمن راډیو بندول غندلی او د مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللی دی. د سازمان پرون په ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکل چې ژمن راډیو د طالبانو د چارواکو لخوا د موسیقۍ د غږولو په تور تړل شوي او له هغوی غوښتي دي چې دې راډیو ته ژر تر ژره د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تیره ورځ خبرالانو ټولنې ویلو چې د ژمن راډیو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې لخوا د خپرونو په بیکګراوند کې د موسیقي خپرولو له امله تړل شوې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ د ایران په ری ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبري اژانس پرون وویل چې دغې زده کوونکې د یکشنبې په ورځ د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله چې سخت رواني فشار تجربه کاو خپل ځان وژلی دی. د تهران د پوهنې چارواکو د افغان زده کوونکي مړینه تایید کړې خو د هغې د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان په قوقند ښار کې یوې محکمې له تروریزم سره په تړاو د ترسره شوو جرمونو په خاطر 12 کسانو ته د 6 او 12 کلونو ترمنځ د زندان سزاوې ورکړي. دغه کسان د تروریزم د مالي تامین د نظام د بدلون د دسو او عمومي امنیت د ګواښونکو موادو د لرلو په تور محکوم شوي دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وایي د دانشي ردولی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ به مخکې له دې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونه شي. پیسکوف دغه څرګندونې د یوه خبریال دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغسې یوې اړیکې احتمال شته وکړي هغه زیاته کړه چې ډونالډ ترامپ ویلي چې دی به د لوړې له مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې دا د هغې خبرې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی ساخیل د بنګلادیش په وړاندې له لومړۍ لوبې وروسته ویلي چې غواړي تر اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي وروسته 50 اوره یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي. ښاغلی نبی پرون چهارشنبه د بنګلادیش د روانې لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ښه وځلید چې په توپ وهنه کې 4 اتیا منډې وکړې او یوه ویکټ یې واخیسته. خغلی نبی تر دې دمه په 115 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 145 پاڼیو کې 3549 منډې کړې 2 سلیزې او 15.5 سلیزې وهلې دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. یو شمیر ملکی مالولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د نجونو د خوانځیو او په هنتونونو غوښتنه کړې ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافی خزینه ډاکټرانو نشته، نو دوی وایي که چیرته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو بند وي نو ممکن په راتلونکي کې دغه ستونزه نوره هم لویه او جدي شي. ځینو بیا له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولی دی. د خپرونې په دوهم نیمایي کې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسئ، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام علیکم تعالی جوړه په خیر خیریت د هلمند ولایت تاغز میاړي کده سره نیوجه ده په دا تاغذ کې داسې لحاظ مرا شروع دی د لورپوچا وخت دا خبره ورسې داسې لحاظ مرا شروع دی چې موسسه راسي خوار غریب ته نه رسېږي که یونه کې موړ بس تماجت مشر یا د کلي خان وای چرګ راکه یا یو را سره نیمه کب ازادي دغه رواج دی بس خوار غریب ته سپیره مېره نه اچا او بس تشنې کې غواړي یو پیسې مېسې لري هغه ته رسېږي. سلام علیکم.
السلام علیکم تازه گروپ ملکر ایو نظر دا دی ورورا چه دا افغانستان کی هیچ دا ولی نا کارو نستا دا سا وجه دا ولی نستا دا سا خاطیر دی نوخ دا دی پاڑا ملمات راکی. السلام علیکم دا زده گروپ ملکر سنگ اس بخیر اس اسما نظر دا دی چه طالبان باید دا انچونو خونزی علاقی ولی او راز مور مشکلات لرو زنانه مریضیان لرو مور زورات ورد لرو باید دی درسی وکی که دی جنو مکتبو نهی لکی ما دا غزمانستا چی سر پیغم دی دا ماستا سر شیرک دی.
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسانې یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکټرانې نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دی. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولیږي او ترڅنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي ترڅو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټران ولرو ترڅو بهر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې جوړ روغ وي. د تل په شان د هم زلمی هیوادمل له هلمند کجي کلو سالي سبیا د واټساپ پر رابطه سره ځای سوی د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه داده چې زموږ په کجي کلو سوالۍ کې د بایومټریک یا کمپیوټری تذکریه نسته، نمایندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کیږي هلته په میاشتو میاشتو یوه تذکره نه راوځي. نو دلته چې دی سمیکاټان پر کاغذي باندې نه رجستروي، نو دلته اکثر سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان چې هغه یم کمپنۍ وربندی یا یک طرفه بندی یا یک مخیزه بند کی. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمایندګۍ فعاله کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. په شاله ورځ ولرئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم صلاح الدین زه د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم. د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پورې ورسوي. دلته په ارغستان ولسوالۍ کې بېموسمه بارانونه اورېدلي، د خلکو حاصلاتو او مالو ته یې تاوانونه رسولي. هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم. هیله کوم چې روغ جوړ بوئ. پیغام مې دا ده چې کوم تجاران تجارتي ګاډي چې دې ځای نه افغانستان په مخ روانېږي، زه خو غږېږم د خیبر جنسۍ نه د فاټا قبلي سیمې د تورخام اړخه ګړېږم. کومې لارې دې خوا نه روانې هغوی ته ډېر ستونزې او تکلیفات دي. مهرباني وکړئ چې دې ستونزو تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ.
السلام علیکم، څنګه بخیر ورور؟ دا ستاسو کوم راپوخ پکړی دی پته یې زخپل د لای سیستم زخپل په سترګو ناس مې بیم خپل د روزګان ولات چې شنو نو سړی سره خاړی کړه سړی نسم دا کوم راپور چې دی دا سر په سر کې ستاسو راپور ډیر دقیق او صحیح دی نو موږ خپل والو مراجعه ورته کړو مال ماستر به مې بد لاس مې مایل وره نظامی کمیټه ما یا ملکیه ما نو لري په دا زده لای سوو نه من یو کار یې ماش را کړی دی نور ورته به دا دی چې حق نه دی نور زموږ په شان ډېر معلول خلک دي چې هغه مثلا دغسې ورته ګرځي هغه ته ماش نه ورکوي که نظامي وو هغه ته رسېږي که ملکي وو هغه ته نه رسېږي اوس دا رقم مشکلاتي نو بله خو موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې سره چې موږ په هکله د طالبانو د حکومت سره خبرې کوي او زموږ حق موږ ته ورسېږي. السلام علیکم.
سلامونه امنی کهری د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیرو د کلینه پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته دي. نو زما د طالبان ورونو نه هم دغه خواهش ته زور پورو چارواکو نه چې زمونږ غم وخوریم. هم په تېر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړه چې دغه زما پیغام زور پورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال د کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څرنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه فلحال اعلان سوي دي، اعلان ته سپارل سوي دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه سوې ده وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ بیا په ښار کې امتحان ورکولی سي او یا د چا د پاسي. زه خپله فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم و تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا ده هغه کسان چې دوی وایي چرده پاسه دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم موږ څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چرده پاسه دي؟ نو موږ ته وایي تاسې اسناد نه لرئ. دغه یوه د زوب نقطه یې پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ بیا وروسته تاسې کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستې څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرده پاسه او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چه شي یو بس ته ورکامیابه سو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل حقیقت سره تر هغه چرده پاسه په ښه نمرو سره کامیابه سو، نو آیا د هغه بس دپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چرده پاسه دی؟ نو ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ږغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ږغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې هم راته واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راته واخیستې او بېرته راغلې مار ځم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو د ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره دلې ایراد کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره دي مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 افغانۍ د اروسه مصرف سوي دي، چې داسې خلک په دوکې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او مپلیسي وو د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي. چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا هغه زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې او ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ رادیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډواله زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زمر کشران گرد بی روزگار دی کار نستا او زیاد خلگو نشو تا مخه کرد گرد پا نشو اخت سویده نزمه دا اسلامی امارت مشران سادا گوشتنه دا چه دوگو تا کارو پیدا سی او پی کار اخت سی و سلام
اوریدونکو دا وستاس پیغامونه په د هله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسیدلې وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکو د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي: 00 001 85 51. د شمیرې تکرار: 00 001 85 51. مننه.
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او پته نه لګي اوس پورې. کو چې ته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي: 00 001 85 51. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو د ورکوسو غزان ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. په دې اړه طاهر روشن صاحب ته یو ځانګړی سلام وایم. احمد کندری خبر کوم د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادره کسوی دی چیرې دی تقریبا د اتلس کلو هغه ټیم کې د اتلس کلو 97 کاله کېږي چې نادره کسوی دی. بیا چاته دننه معلومات نه دي سوی شي نه د مړند ژوندین وفه هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي: 00 03 05 9 1 01 03 05 9 1 1. بل سلام شمیره د 0 4 9 2 3 9 3 یعنی 0 4 9 3 9 3. نو تایر او شان صاحب ستاسو د غشتنه او هیله کو چې باید موږ پیغام نشر کی په بار بار باندې چې موږ د دوست پیدا چې د کاکا زوی نو کورنۍ ډیر زیاته پسته په تامه د ورته چې دی بچیری.
السلام علیکم. تاسو چې څنګه کار کوم کو دې څنګه سلام په دې لږ جوړ وغوښته مننه تاسو مرزا چې پرونه جوړه کړې ده زبر د ځانو لپاره د پرورنه مجورته دا به بندور کار دی. زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردری ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوه صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. شماره یو ځلې بیا وایم: صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د اسماعیلي د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت جبرک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما غرار دي. ما پر دغه شمېره کښې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره د صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي. که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او اوس نوم د چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي: صفر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه. دا سلام شمېره ده. دوهمه شمېره بیسم ده: صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی. د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي چې دی نادرکه سوی دی. نو که چېرې چا ته معلومات یې تاسو ته معنا زما غږ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي: صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا. یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو. یوه هم سلام شمېره ده: صفر څلور اویا نه سوه درې دېرش نه اویا درې اویا. صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زه هیله ده چې زما پیغام نه شریکوي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیمې ته تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی، کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کړي: صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترمه، دغه ماشومه بېګا راایسته ده، بېدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګا راایسته نادرکه ده او د دې سوز ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده. او که د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 5 و، شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 5 و.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه، خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلن کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 9 3 0 3 1 0 0 9 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي، موږ سره دې په دا شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 9 4 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق اکا لمسی دی. هر چا ته ورور معلومات یې، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه، نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. اللهمل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق له معلومات ولري، ترڅو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 0 0 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 9 5 9 0 3 5.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
زه خوڑلیم زه سم دزڑ پا سرویش تلیم ازار مخلاز مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی